تړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لړم یا قرب میاشتې بوښتمه د نومبر 13مه د خبرونی په راپورونی کې ورچې د ننګرهار چرواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونه کیږي. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16مه په اسلام آباد کې سویبه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یو سلاحکار په مشرۍ یو هیات د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیات پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یو صرف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرفانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صرف په خپل دوکان کې ووژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. تر دې پیښې وروسته د تالقان ښار اکثرو صرفانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. دوی اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن سوی دی. بل خو د هرات ښار د صرفانو مارکیټ ته نږدې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې د درویو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل شول. دغه پیښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیايي وضعیت نازک دی. د هرات پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نشلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان د ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالوي کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو لمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سیوی تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرچیان خو زیات یې او باشان ول. مظاهرچیانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 268 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنې کې د ولسمشري دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو مېلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادې او هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفته وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بېرته له سره پیل کړي. دا هم وري چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي. په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یوه اندازه عواید دولت وسلولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میتخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرې د سیاګر د افغاني او ترکمني د حسابو کې دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورید چې امریکا په ایران کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونه د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څخه در رسیدل راپورونه لمخي د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د نګر هر والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو تو موبایل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالحاجی ترین پرون په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شینوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغدادي د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لاره قطع شوله او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هرڅه له منځه لاړل.
خو د ننګرهار امنیه قمندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي؟ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا هغه کسان دي چې د ورکزوی و د باجوړ او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه مونږ کابل ته لیږو بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځاینه دغه کوي. دې کې 200 کسه مونږ نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه مونږ نیولې هم نه دي همدغسې هم پیغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره اوسېږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کړه. او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړه ویواله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو.
راپور نوای چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپل ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګرویژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. شغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې لپاره دا چې تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدید هغه وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کړه. نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړه ویواله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده. نو د هماغې فشار د وجې نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبوره شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دوی چې د طالبانو د داعش روان دي هغه هم ډېر اندازه خط مات کړو امنیتی ځواکونو ملته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشتې هغو عملیات کړه روزانه عملیات وکړه نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیري کړی څنګه دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نو رسیدلی هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو د مامن د خروي شو دا ټول ځینو کې د منځه تللي دي د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نه شي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې هم به راوړي تسلیمږي او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي خو د داعش عموماً په افغانستان په اکثره نقاطو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لومړنی متن بشپړ شوی مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و د یک شنبه په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا بحث نه کوو هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به بحث کوو او دا ځل ته موږ تعهد اخلو
قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې پنځه ورځې خبرې اترې کړې دي. د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې د بیان او رسنیو ازادي د ښځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکی سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یوه طرحه کې وړاندیز کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرحه کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات رانغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادهیز طرحه وړاندې کړه. دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسېدلو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په اومه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوې. خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پیل غوښتنه شوې مګر رسما لا پیل شوې نه دي. تازه د دې خبرو د پیل یوه بله حدسه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوې هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي چې دې کار ته یې له مجبوري مخه کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی فروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت په شنو چادرې و کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وي چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل نه باندې مهربان شي یو دی بل خور غوړی را پرز په غو باندې ناشته
کله په خپل وزن چاته ملاس نیږي یا دا کوچنیان می چاته سوال کوي
د دې ترڅنګ د شار په ډیرای سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکی ماشومان مخ ته کېنولې وي او د خلکو لاس ته ګوري د دې ډیرای برخه هغه مېرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي پروانه د خواجالي سړک ترڅنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي دا وایي میړه یې پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې
له دغو عیالو سره مې یو زوی مې ګونګی دی دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دی داسې ستا لاړ شم فکر کوم ماښام راځم سوال کوم نور ولاکه په کور کې شی لرو دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړل نه لرو ریجې مې دوه ور وخته هم صورت شولې نه کومک راسره کړی نه م شی د تلي دی هېڅ یې نوم نه دی تلي سړی مې کې ولو خدانې وکړه شهید شو
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې ادیرې ترڅنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي
زمان تم بات تا غصران پر پلیسو کیوشه ایت سوال مستالی ایم دا تر بطر ایچ را غیر دلتون دو نشای نستا چبیو خوی یا کلب خوالا اوزم چاتم لرس موری یا دا کچنیان می چات سوال کهی دو نشای نلرس روای خوی یا یو خرو یا یو آفندو یا یو کرایه خوی
دا یوازې پروانه او فاطمه ندی چې ګداګیری کوي بلکې په غزنی کې د سلګونو وژلسو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړیسوي دي دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژلسو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي والي وحیدالله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې د مسله وقوع په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کېږي په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق حقوق په قانون کې تثبیت شوي دي د طرزالعمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کېږي په دوهمه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي او د غیر خوراکي توکم وروسته موږ وخت په وخت د دغو ورسهو سره کوو او هغه څه چې د موږ وروسته کار لاندې دي انشاءالله تر ډېره هغه کار مخ ته تللی دی موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابره کړو
دا چې د دغه میرمنو ډیرای برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوی دی نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که یې غم ونه خوړل سي ناورین به رامنځته سي مدني فعال عبدالمجید جلان وایي
که د دوی غم ونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد ته به زمینه برابر سي د دوی اولادونه به د مخالفینو اړیکو ته ولاړ سي او د خلکو په دولت باندې باور بیخي کم سي نور به خپل ورونه یا زامن د سرتیرو اړیکو ته ناسته وي نو دا خپله یو ستونزه ده
دغه میرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګرو او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي
مننه چې ازادي راډیو واورئ اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړې دي لیکلی میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلی کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي نو تخار د لیست په سر کې وي د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري او دوهم علت په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده ورسپانه په دې جګړو کې د برتانیا د پاوز ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وخت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو، ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښوول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو ښارونو ته پراخ شول چې حکومت تېره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنجشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو تل وړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 8 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یکشنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه ای دا انتقاد وروسته لدی کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري آژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره له دې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملی شي.
وقتی تصمیم گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلی ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شو.
په همدې حال کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یکشنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو، موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نهیلي دي، دوی آزادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کې را تایید کړی ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوړي چارواکي اسدالله عباسی د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کې را تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. خو غیر رسمی راپورونه وای چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وشل شوې دي.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلی دي. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین لیکې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان لیکې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بتشیو ورکولو وعده کړې و خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مهیل ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلي چې د سنگین لوی لار له څو کلونو راهیسې بنده ده، باید چې غم یې وخوړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له والد څخه غواړم چې د ژمي په رارسېدو سره بې سربنا کورنیو سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه وکړي. او عبدالغفار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي چې د لشکرګاه ښار د هیروین معتادانو او سوالګرو په سر اخیستې حکومت باید غم وخوري. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تلخان کې د یو صرف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جېډ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تسل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. د بلخ په ځینو سیمو کې د برېښنا د صرفي پیسې وصلولو طالبانو ته ځي. مجیب الرحمن حبیب زای ور باندې راپور لري.
د بلخ ولایت د چمتال، نهرشای او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبان له دوی څخه د اوښ او زکات د راټولولو ترڅنګ د هغوی د مصرفي برېښنا پیسې هم په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي احمد سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د نهرشای ولسوالۍ د کمپیراک سیمې ملک یا قومي مشر ګلبدین وایي چې طالبانو له هغوی غوښتي تر څو د خپل مصرف کړې برېښنا پیسې د دغې ډلې غړو ته ورکړي او دوی خپلې غوښتنې د وسلې پر مټ پر خلکو مني. هغه زیاته کړه دوی یعنی طالبان د برېښنا په مسله کې هم ګډون کوي او ویلي دي چې د برېښنا پیسې موږ ته راکړئ. د خلکو لخوا ورته ویل شوي چې د برېښنا بل دولت راکوي خو پیسې یې تاسو اخلئ. دا یوه عجیبه او غیر منطقي خبره ده خو موږ ستاسو د وسلې پر وړاندې څه نشو کولی. حتی د بلخ ولسوالۍ په مرکز کې چې د دولتي ځواکونو تر واک لاندې سیمه ده، دلته هم خلک شکایت کوي چې د برېښنا د صرفې پیسې د دولت ضد وسلوال ترې اخلي. د بلخ برېښنا ادارې مشر انجینر حمیدالله حمیدی هم تاییدوي چې د طالبانو د ګواښ او ممانعت په دلیل له شپږو میاشتو را په دېخوا د بلخ، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو په لسګونه کلیو کې د برېښنا میټرونه نه دي لوستل شوي. ښاغلی حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په مجموعي ډول په دغه سیمو کې 2000 کورنیو میټرونه نه دي لوستل شوي او هر میاشت 15 میلیون افغانۍ د برېښنا له پیسو پوروړی کیږي چې په یو کال کې لشپیتو میلیونو زیاتیږي. د بلخ برېښنا ادارې مشر وایي که څه هم خلک د خپل برېښنا د صرفې پیسې طالب وسلولو ته ورکوي خو بیا هم دوی د مصرف کړې برېښنا په دلیل له دغه بنسټ څخه پوروړی دي. انجینر حمیدی زیاته کړه
یو تعداد ساحې دي چې هلته موږ اجازه د میټرخانې نه لرو. شپږ نیم وزره مشتریان دي، هغه موږ ته اجازه د میټرخانې نه راکول کیږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرېدې دی سیاګر د افغانۍ او ترکمنۍ د حسابو کې دی تقریبا د 1,000,000 کیلوواټه کېږي تقریبا د په حدود 5,000,000 افغانۍ وي موږ یو کیلوواټ برق څخه اخلو په مقابل کې باید جانب مقابل ته پیسې ورته ورکو
د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې تر دمه د بلخ برېښنا له ریاست څخه کوم کتبي مکتوب نه دی ترلاسه کړی تر څو د یادې ستونزې د حل په خاطر پوځي اقدام وکړي د بلخ د پولیسو د امنیت آمر عبدالرزاق قادری وویل تردمه په دې اړه موږ ته په رسمي او کتبي توګه شکایت نه دی رارسېدلی که داسې یو څه وي دا زموږ مکلفیت دی چې مخنیوی وکړو او پر وړاندې یې جدي اقدامات ترسره کړو د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد د یادې ډلې لخوا په بلخ ولایت کې د برېښنا د صرفې د پیسو د راټولولو موضوع نه تایید او نه یې هم ردوي سربیره پر دې چې د بلخ په دریو ولسوالیو کې خلک وایي چې د برېښنا د مصرف پیسې وسلولو طالبانو ته ورکوي خو د بلخ برېښنا ریاست په روان کال کې 1,545,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې نسبت تیر کال ته پکې 94,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی مجیب حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف
د اونۍ تاود مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګره خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کابل لخاره د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې سکم ډیر ښکال مخ کې ورته د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وخت کې یو نمرزمکه ورکړل شوی و خو تر اوسه هم تر لاسه کړی نه ده د غستون زمو د کابل خاروالۍ له مسؤلینو سره هم شریکه کړی ده لومړی به د محمد صدیق او ورپسې به د کابل خاروالۍ د چارواکو نظر واوري
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی
صدیق
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړی
ټلیفون مې د کابل نه کړی اصلا زه د نیمروز ولایت یم
خو مشکل دې څه و
مشکل مې دا و چې د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زه د نیمروز د خلکو نماینده وم په ولسي جرګه کې وکیل وم شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د څو څو نمرې وکیلانو ته د قرې په اساس ورکولې نو زما قره په نوابات پلچرخي کې په 15,502 نمره باندې وخته ما د دغه 2 نمرې قیمت تعویل کړي سند د ملک ناس مې اخیستې تر اوسه مې په جیب کې دی ولې اعتلاف وسو چې اعتلاف وسو هر څه برهم درهم سو بیا نو زه نه یم راغلی کابل ته په نیمروز کې وم چې بیا طالبان راغلل راننن چې بیا د کرزی حکومت راغی راغلم د کرزی حکومت هم لکه د غوږ د شاله هلا و چاته جواب نه وایي بیا دغه د اشرف غني صاحب حکومت کې راغلی دا نمره مې تعقیب کړې زما نمره تر اوسه زما په نامه قید ده چې اخیستې نه ده زه شپږ میاشتې پسې ځغستلم سوالي ځغلولی مدور وروسته و بالاخره راته وویل چې هغه ستا نمره د په کلي کې ده موږ هلته نشو وتلی مازیره لري ما که مازیره لري خو چې یوازې راځه یا دغه نمره تر هغه راته خلکشي که چې خلک ما وویني تا وویني او یا یوازې راځه بل شي راکړه دلته راکړه بل شي راکړه یوازې راکړه زه د هغه وخت کلمې چې یو سرپنا ته ګرد افغانستان کې په خدای قسم ده کېده لرم
وکیل صاحب دغه نمره چې ده د ستا په نامه اوس هم په ځای پاتې ده او که نه چا غصب کړې
نه نه غصب نه ده په املا کې چې زما په نامه قید ده سپینه پاتې ده هلته پرته ده بس نه پوهېږم چې د ښاروالۍ پیسې غواړي زما څخه جوړې شي سرګردانه کړی یم دا شپږ میاشتې ځغلولی یم اخر بېزاره کړم اوس دغه راځي ازادي ته پناه راوړي
وکیل صاحب ښاروالۍ ته تللی هغه څه وایي ده
شل واره ډېر شواره تللی
څه وایي
ما بس د میو د شاهزار فوزي زمينې شهر پلانه شهري ته غرزي پلانه شهري ته موږ ګورل سم نه هي ته غرزي ګورل سم نه مې به په شهري ته غرزي بس کاغذ سرانه د زغلې اخر د ما کاغذونه راوي په فوزي زمين کې یو زور مامور دی د خدای په خپل خار غضب ګرفتار شي پیسې هم نه راته ویل چې په شهر باندې کې په فوزي زمين کې راته دي ټول اسنادونه چې زه تر دېرش واله اضافه پسې وغوښتلم.
منکر خو نه دي که نه؟
یا منکر نه دي، هېڅ منکر هېڅ شی نه لري، فقط صفر درصد از ما څخه پیسې غواړي، څه پیسې نه لرم چې واره شاوان صاحب څخه دې څوک پوښتنه وکړي چې تاسې دغه توضیح زمین څخه دغه دو اتیایمې نمرې په واده کښې راوغواړي، خو دستونه پرته ده زما په نامه قید چا غصب کړی هم نه ده، نو دا ولې نه راکوي؟ که دا نه مزله لري د دې په نس به یوازې ما ته راکړي.
د دې خو ډېر کلونه ووته که نه؟
هغو خو نه ووته نه، خو چې سړی واسطه نه لري، موږ چې هر هرې شعبې ته ورځو د داسې معلومېږي لکه په قش چې یو څوک دلته راغلی وي.
دا مسئله ښاروالۍ پورې اړه لري، کابل ښاروالۍ پورې؟
کابل ښاروالۍ پورې اړه لري. بل
ښه، د دې پوښتنه به موږ وکړو.
یا دې ما ته دغه وخت راکړي چې زه کابل ښاروال ووینم.
داسې هڅه دې کړې چې ښاروال ووینم؟
هڅه مې کړې ده چې ورغنه وایي نه لیدل کېږي، دا د هېواد بانې دي، یوه پنجشنبې بله پنجشنبې سل نفره دوه سوه نفره د دې سره پېژني، هغه د مخه ده سرچینې هم کړې دي. بیا وایي زه نهسته مې کړې، ما ښاروال ووینې خو زه به د خدای تار ووهچوم چې کاکا ته خو مسلمان یې، دا د اوویشت شپږویشت اوویشت کاله د دې څخه تېر شو، دا اوس څو ښاروالان راغله، څو پاچاهان راغله، ولاړې وراله، دا ولې دا نه حدیث؟
ښه، د دې مسئلې پوښتنه به وکړو.
خدای تعالی دې خیر درکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویاند اغلې نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلې محمد، یو کس د صدیق په نامه آزادۍ راډیو ته ویلي چې تقریبا دېرش کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د ولسي جرګې وکیل و، او رئیس جمهور ورته یو نمره ځمکه د پولي چرخي په ساحاتو کې ورکړه. دی وایي چې پیسې مې هم تحویل کړي دي، فورمې هم لرم، اسناد هم لرم، قانوني هر څه لرم، لیکن تقریبا دېرش کاله کېږي چې سرګردانه یم او دغه ځمکه په لاس نه ده راغلې. داسې موارد
ښاروالۍ ته رجوع کړی ده؟
او دا وایي چې ښاروالۍ توزیع زمین ته ما څو وارې مراجعه کړې ده او مثبت ځواب مې نه دی اورېدلی. تاسې څه وایئ په دې حیسه کې؟ ژمنه د همکارۍ ورسره کوئ؟
مشکل ما واورېدې. زه واقعا زه ډېر افسوس کوم چې ولې د موږ د دې هېوادوال ستونزه دېرش کاله کېږي، د همداسې ستونزه کېدی او د دې ستونزه لا نه ده حله. زما لومړنۍ غوښتنه دا ده چې دی باید راشي ښاروالۍ ته، دلته رجوع وکړي. دېرش کاله ولې د دې ځمکه پاتې شي په ښاروالۍ باندې؟ دی باید راشي او خپل حق پخپله وغواړي. حق خو ورکول کېږي نه، حق باید دوی وغواړي. دلته دوی دېرش کاله دوی ولې ارامه پاتې دي؟ دوی باید راشي دلته ښاروالۍ ته رجوع دې وکړي، ریاستو ته دې بربوته، ریاستو ته دې ولاړ شي او علت دې معلوم کړي چې ولې دې ته د دېرش کاله ځمکه نه ده ورکړل شوې.
دا وایي چې ما ډېره رجوع کړې، کومه اداره ده د توزیع زمین په نامه هغې ته بار بار تللی یم، لیکن کار مې نه دی شوی.
هغوی څه ورته ویلي دي؟ هغوی څه ورته ویلي دي؟ د توزیع زمین وروستۍ خبره هغوی څه ورته ویلي دي چې دوی بیا هم همداسې پاتې دي؟
دا وایي چې ما مراجعه کړې ده، خو وایي چې شپږ میاشتې وروسته راشه، شپږ میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي دوه میاشتې وروسته راشه، دوه میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي میاشت وروسته راشه. په همدې کې رامندې کلونه تېر شول.
نه، زما هیله بیا هم د دې نه دا ده چې لطفا دوی د خپل کار جدي په پام کې ونیسي. داسې چې دوی یو ځلې ښاروالۍ ته رجوع کوي، بیا بېرته کار تر میاشتو میاشتو پورې پرېږدي، بیا میاشتو وروسته بیا رجوع کوي، هغه باعث د خپله د دوی د تاخیر د کار ګرځي. نو زما هیله دا ده چې دوی راشي خپل د کار پسې جدي پلټنه وکړي، ولاړ شي مربوطه ریاستو ته دې ولاړ شي او په ازادانه توګه چې د دوی حق کېږي، چې دوی اسناد ورته لري، د دوی حق دی، دوی به خپل د حق په زور واخلي.
تاسې څه همکاري کولی شئ که دا تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد درته وښيي؟
دوی په ازادانه توګه کولی شي راډ شي، زما دفتر ته هم دوی کولی شي راشي، تر څو زه د دې اسناد د نږدې نه زه وګورم او مربوطه ریاست ته دوی راجع کړم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د محمد صدیق په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې کابو دېرش کاله مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله په وخت کې یو نمره ځمکه ورکړل شوې وه، خو تر اوسه یې هم ترلاسه کړې نه ده. او د کابل ښاروالۍ ویاندې اغلې نرګس محمد وویل چې دغه کس دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل کومه قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0928 8920 00.
څوک وو؟ شام به پوره شهادت ورسوي. او مو غختل چې دته دا هم نازاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نیکی هله ومني په دې هله چې جوړ روغ اوسي ورزو د دې خبرونی راغلو پیغامونه ته البته به هم د تل په څیر تاسو پیغامونه راغلي دي چې پاره کې یو شمیر دوستان مو په دینو سیمو کې بلیدل سوي دي او ابن دین نور دوستان به دي چې د خپل ورکو په اړه مشته معلومات راکړي او غوړي چې د نور اوریدونکو تر واژې ورسو نو د خبرونی د جوړښت سره څومره لمړی هغه پیغامونه وورو چې دینو دوستانو راستول او په خپل سیمو کې د لیدل سویو نور ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي ورزو یو دوست چې له کندهار زنګ را وهلې دی
بالکل کندهار ولایت څخه خبره کوم الکسی اتلکسی کال الکسی پرنګ سر سیسا الکسی ادوا کال کې چې نو کله چې یو نفر سره وشي دي چې خپلوان یو دغه دا ما خبرې اوري دا علم باز ما سره خبره وشي چې فرایا پنځه فرات و درې سپر پنځه السلام علیکم زه یم فرید ملک د کابل ولایت د احمد شاه په فامینه انت البته یو لږه مونږه سټیګ د کوم مدرکه شوې ده نیمه د ځاډ مولا خپلار نیمه د نبی الله توا شي د فق له څه معلومات پیدا کړي نیمه چې په شمیرې دي چې په نو سره دغه وي شال څنګه دی باندې بل څه نه نه د څه څه واټیا لري څو پنځه پنځه د څه وو د خدا څنګه السلام علیکم د
ازادي راډیو همکارانو زړه تر کې مینا کوم کو تاسو سلامونه نه کې هله د ټلیفون په ګول ودی نو لیک کې راغلی سره ګړکې زدرانی ما حرم د پښتیا ولایت نه زمون سره یو جن کې ځکه زما تر په دا کړی دا د څلور پنځه کلو دا شاخوا کې ګام د سکندم ته خپل نوم راته وایي کنه خپل نوم یې صدا زرغونه د کنم او نور پلان نوم راته نه وایي د ولایت نوم هم راته نه وایي نور هیڅ هم نشي ویل خو خاص وایي چې نوم زرغونه ده دا لاس ورځ کې چې ما تر پیدا کړی او دلته لمن سره دا کم وخت ډیره جړی ګډیره کړیږي چې خبره د جمی دا او د شپې په وخت کې راوي کنه هیڅ لچا سره نه قراریږي که هر بو سلمان ورور نه درک شوی وي کنه زبر د ټلیفون شمیره ورته ونه خیر در زما سره دیاړي کوونی چې دا کم وخت ډیره زوريږي زما د ټلیفون شمیره دا کنه چې 0 1 8 1 3 4 شمیره به ورته یو ځل بیا وای ما 0 1 8 0 1 1 0 4 3 که هر مسلمان ورور سره نادرکه شوی وي ما سره د ټلیفون په شمیره اړیکه ونیسي ډیر به موږ هم تر نه خوشاله دا کم وخت دومره کړیږي دومره زړیږي چې هیڅ چا سره طاقت نه کوي دا لس ورځې کېږي چې موږ سره دا ترمی پیدا کړي مرکز ګردیز کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمرا عبد الحیات اخون د هلمون ولایت د مرجه د ولسوالی د علاقه څخه تاسو سره په تماس کې مزه د ازادي رادیو ټورو کارکونکو ته سلام کوم پس له سلام څخه ز د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالی ته چې د سکونت سي پیروز دی او شیخ مولوی عبد الخالق صاحب ته سلام کوم چې پس له سلام څخه د ماته په دغه شمیره باندې زنګ وې 0 1 0 2 0 4 0 0 4 او شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 2 0 4 0 0 4 نو زه دلته د یو مشکل سره مخ يم او د دې و ماته د مهرباني لمخه په دغه شمیره باندې اړیکه ونه شي زما ورونه دی په نامه باندې د عبدالودود د عبدالواجد احمد عبدالباسط عبدالحنان دی ټول ته زما سلامونه ورسیږي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم، زه محمد نبی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د ساتیانو د دریان تنان څخه تاسو ته پیغام جوړدم. په تېره یک شنبه په تاریخ 2019 د ازادي راډیو څخه مو اعلان واورېدی چې یو نفر شپږ میاشتې کېږي د ملي اردو سره بندي او اوس رایله شوی دی په لشکرګاه ښار کې دی او لیونی دی، نور څه نشي ویلی، وایي زه ځم کور ته. یو چا ټلیفون وکړي چې زما سره دی، د هغه نفر شماره او ادرس کړه اعلان کړي او یا له دغې شمارې سره دې اړیکه ټینګه کړي. 0 0 4 2 8 4 0 0 ټلیفون شماره 0 0 4 0 0 4 2 8 4 0 0. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو واره بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
اغه زه ما پیغام ده په لګول دا چې زه می ته نه درکړه زه تاسو بیا راته چې زنګ ده په وهم زویا او ما ته دا خبر ته سره کې زه ډیره کله سم ده زویا او کال یو لاس نه چې زه دې نه درکړه بچیا دا چې زه می نه درکړه تاسو ما خبر درکړه ما ته تاسو دې زین الدین نه خوانه دین موري ما سپینسری ما کونډه موري ما ته تاسو خبر راکې زه زین الدین چې زه معلومات دې زه غواړم چې زه لمه راشي ولا جيلي بس اول خدا پیدا در غلی نو نتاس پیدا در غلی مت ما الف دغت من غلی مزه طب ترتم در غلی مت او زنګ من در تدر هو بچ در غلی ما دي زوی غو تاس وکوي يا لا در زال پر کوشش کوي بچ دا در غلک معلومات ما تراکي زوی سنسر مور ان کوند ما دي کاست دي کور وي شم نل در ما بچ غلا لا نه زوی يلو من خدا تکره دو نتاس تکره زوی ما ته در زوی غل راکي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د سفر لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیس ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي، که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې دا غشماره باندې اړیکه ونیسي 0 0 3 1 3 9 6 0. شماره یو ځل بیا 0 0 3 1 3 9 6 0.
السلام السلام علیکم. پیغام دا غوښته چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلامه د عبدالوهاب څخه فکر دې دې ګورې عبدالوهاب هم په دې په خپل اړه کې بس څه کې اړ په دغه شماره دې مشتجان و 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم. زه اختر محمد خدیم د هلمند ولایت د واشې ولسوالۍ نه اړیکه نیولې. نور یو خاله دوی دی چې تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک شوی دی. د بشیر په نامه دیان مسلمان ورور کې په دغه غاړه د مړی د جدي معلومات لري. نو ماته د میرا بلي د مخه په دغه شمېره اړیکه ولې چې تروه یو څلور دوه اته یو نه یاره ځلګیا وایم چې تروه یو څلور دوه اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زه گلزار عالم پر دی چند خدمت ولادت بران تخصص سره تعریف کوم. زما یو ورور دی نور محمد بن عمل شاو قاتل لس عمر لوی دا درې غاړي کې چې نه درې کسوې دی پلار نومې عبدالباری دی د نیکو نومې محمد خان دی ورور نومې عبدالمالک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر درې اته دوه څلور څلور اته دوه صفر شمېره یې دګې وایم صفر اووه صفر درې اته سوه څلور څلوېښت اته سوه شل چې هر څوک یې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي ازادي راډیو ته کار کوونکو څنګه دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي وستاسو
السلام علیکم زمان چې دی بلال دی د ننګرهار نه پته ماسکما او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نادرکه شوی دی او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا بیا تکرار ووم صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا السلام علیکم
سلامونه کلی کرامات می دی ازوی رادیو ریډن خو د کډر ورکر ټون کو تاسو خپل نو غتر لیکو تم له لنګ جوړ وروزه سهیل سینما د هلمند ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمد الله په نام دی چې په چپاورته باندې تو حالم دی نننه صد ونیم کال مخ کې د رزګان ولایت چې د کندهار ولایت د غنداول سوالي دی خو جمهور د کلی وسیدون کړي نننه صد ونیم کال مخ کې د رزګان ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دي د هغه ورځ رئیس به دروسته پر یو څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهرباني له مخې کدی زما هغه او یا ته د پهاړه کوم دوست ما تری زما سره د ټلیفون په همدغه دوه غبر شمیرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا او د ټلیفون بله شمیره ده صفر اووه سوه پنځه اووه څلوېښت دوه اتیا اویا که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه
بلیا السلام علیکم زرګای ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ما یو اکاری ملا احمد نمیږي تاسو کاله چیزی چې ورک دی یاره یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیس ټلیفون شمیره ده صفر اویا شپږ شپېته پنځه څلوېښت نه یو څلور ډېره مننه د ازادي راډیو څخه
السلام علیکم څنګه په خیر زما مصر ورور ده سید نور حق کاکون میږي دا د میچ کې چې ورکتوي ده نه دا کتوي ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي دوه زره افغانۍ نام دی واخلي السلام علیکم
السلام علیکم پرای کولین د کندهار ولایت ته په ولس پالیس نشان ولې ما چې دا جان میږي د سلطان قاضي دې د ما دور دي د شپږ کال کې چې ورکسوې دي د خپل د اعلان نوې یا بل څوک معلومات کولې دي ما سره دې په دې شمې را ته ما شوې شي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا څنګه والسلام خدای تعالی
بلیا السلام علیکم زه محمد نبی دی پکتیا ولایت دی دند بتاون سره ته دا پیغام در لګم لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم زما یو ورور دی چې په درګول نومېږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی موږ ته معلومات راغلل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې په ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي صفر اویا نوي اووه څلوېښت اته سوه اته څلوېښت د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا نوي اووه څلوېښت اته سوه اته څلوېښت د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم موږ د اکا زوی دي ګلاب شاه نومېږي ګلاب شاه او عاقل شاه نوم دي د پلار نوم یې سیچارې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي د ده د اوه میاشتې کېږي چې نادرکه دي زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو کله د په اکل څوک معلومات لري مرتدی په دغه شمیره معلومات راکی خپل شیرنی دي درلاته کی د ټلیفون شمیره د زیو توایم 0 5 10 10 10 د ټلیفون شمیره بیا ورتوایم 0 5 10 10 10 د بل نمبر مرتان 0 5 10 10 10 ته د په اکل چار څوک معلومات لري مرتدی په دغه دوه شمیره معلومات راکی قال شيرني دي درلاس كي وسلام
لو رورا دا غشتن لرم لا دي راديو زما جوان دي دا تلور کال کي شورو کي د غلامت په نامه دي په دغه لشميري باي تي ما ته خبر راي السلام عليكم
مله کوم ګرانو دوستا چې خپل پیغام مو سره شریک کړی او نه وز تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د خبرونې لالارې تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره